The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغد ازادي رادیو درنور دونکو بختيار ساحل مودلو بل میدان ونیز سپورتي خبرونه در توړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د چمپینز ټراپی لپاره د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې د کرکټ سارونکو بیلابیل څرګندونه کړې دي. د کرکټ نړیوال شورا د چمپینز ټراپی لپاره د افغانستان له اعلان شوی لوبډلې هرکلی کړی دی. یو شمېر خزینه فعالانو په نړیواله کچه د افغان کرکټ د بقا لپاره کمپاین پیل کړی دی. په برتانیا کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه غونډې او لارینونه هم پلان شوي دي. تر دې دمه د اتلانو جام لپاره له پاکستان او هندوستان پرته شپږ ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. او د خپرونې په وروستۍ برخه کې به د اتلانو جام په اعلان شوي لوبډلې د کرکټ له شنونکي احمد فرهاد فدایي سره مرکه هم درته خپره کړو. په خپرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د کرکټ اتلانو جام یا چمپینز ټرافی لپاره د افغان لوبډلې لا اعلان کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 12 نیټه خپله 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي چې د اتلانو جام سیالۍ به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شي. په اعلان شوې لوبډلې کې حشمت الله شهیدی بیا هم د افغانستان د 500 اوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. او د لوبډلې په ترکیب کې ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، اکرام علي خیل، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، علامه محمد غزنفر، نور احمد، فضل حق فاروقی، فرید ملک او نوید زدران شامل دي. د غراز درویش رسولی، ننګیالی خروټه او بلال سمیع د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل کړي دي. کرکټ بورډ ویلی دی چې د اړوندو ډاکټرانو لولوري ورته د ابراهیم زدران د بشپړې رغېدا ډاډ ورکړل شوی، خو مجیب الرحمان ته بیا تر دې دمه د ورځنیو سیالیو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي. افغان لوبډله به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالۍ ترسره کړي، چې لومړۍ لوبه به د فبروري په 21 نیټه د کراچۍ په ښار کې له سویلي افریقا، دویمه به د فبروري په 26 نیټه د لاهور په ښار کې له انګلستان، او وروستۍ به د دې میاشتې په 28 نیټه بیا هم په لاهور کې له استرالیا سره وي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د برتانیا د پارلمان ګڼ شمېر غړي وو او د سویلي افریقا د سپورت وزیر له خپلو کرکټ ادارو غوښتي وو چې افغانستان کې له ښځو سره د همدردۍ په پار دی د اتلانو په لیګ کې له افغانستان سره له سیالیو بایکاټ وکړي، خو د یادو هیوادونو بورډونو دا غوښتنې رد کړي دي. د ورېده چې د اتلانو جام پالف ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او بنگلاديش یو ځای شوي دي چې د هندوستان ټولې سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. په دې تړاو درته د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاب درمزي څرګندونې خبرو.
تاسو ګورئ په سکواډ ماشاءالله بهترین سکواډ اعلان شوی ده، خو ځینې ځایونو کې ما په نظر باندې باید چینجز وو او ځینې الکانو ته باید وخت ورکړل ورکول شوی وو. مخکې د دې چې د اسکواډ په اړه باندې کمپلیټ وغږیږو، غو غوښتل مې چې د مجید په اړه باندې یو دوه خبرې وکړم. مجید زدران رښتیا هم د افغانستان کرکټ ته ډېر خدمات دي، بهترین بولر ده. په هر وخت کې چې افغانستان لپاره کروشل حالات دي، مجیب راغلی او خپل کنټریبیوشن دی ستاپه کې، اسپیشلی په نوی بال باندې ډېر زیات ښه ده. خو د هغه انجری داسې ده چې هغه ډېر وخت نه لګیا، ډېر وخت نه ډومیسټک کرکټ نه ده کړی، انټرنیشنل کرکټ کې نه و. د دې تر څنګ په لیگ کرکټ کې هم نه و. بیا که دا لیگ ته اوس کم بیک ان کړی ده، نو تازه تازه د څلور اورو کرکټ یا ټی ټین ته راغلی ده او یا ټی ټوینټی ته کرکټ ته راغلی ده. نو هلته هم سړی نشي معلومولی چې دا لږ پوره جوړ ده، ایته به فنګر بیا به مشکل جوړیږي که نه جوړیږي. په هر صورت په دې هیله چې مجیب کرو جوړ شي او بیا ټیم ته کم بیک وکړي. په دغه سپاټ کې ما په نظر باندې درویش رسودی ضرورت هم و. موږ او تاسو او ډېر ملګري په دې باندې اکثر غږیږي او په دې باندې خبرې هم کوو. درویش لوګ ډېر موږ په میډل کې تیار کړی ده، واغ حالت نه استفاده کول پکار دي. بالخصوص په دغه سې وکټو باندې چې دی تقریبا دا په بیټنګ ټری کې دي، ما په نظر باندې دا وکټ نو داسې هغه حالت پاور هیډنګ لري، سنگل ټو کولای شي. نو نسبت ډېر هلکانو ته موږ چې لاندې په ډومیسټک کې دي یا که په پاس لیول باندې څوک په میډل کې لوبیږي، ما په نظر باندې درویش خا پور ښه چانس وو، ښه آپشن وو، باید موږ ته استفاده وکړو. یو بل نفر ماته چې دی ما په نظر باندې ښکاري چې هغه باید په دې ټیم کې وای، هغه دی ما په نظر باندې کریم جنت. او کریم جنت ته ډېری ملګري یا ډېر خلک چې دي کریم جنت مینوال نه دي خو غالب کی دومره ابيليټي ستا سو یقین وکي چې هغه پراپر یو پلیئر ده.
د خبروري پورسته برخه کې بدل وبدل د جوړښت په تړاو درته ځانګړي مرکه هم نشر کړو.
د اتیاد اورانای
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل سګرټ باندې وای وهل سګرټ انس قره قره چرس ته خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړې کې مې کمزور مې هغه مستنش مو هله چې نشي ډیر زیب کړې
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد مو لري
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغان کرکټ په موضوع تمکیګو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پاړه درامست شویو لانجمنو باسونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په تلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړي. نړیوال شورا د یک شنبه پورز د تلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز سکواډ نوملړ یادونه کړې ده. په دې ورستیو کې د برډانیا د پارلمان د لسګونو غړیو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ کړی دی. اخوا بیا یو بل ډله افغان فعالان او ښځو د کرکټ له ملي ټیم ملاتړ خوولی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکو ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډیر ښه لوبیدل او ان تر نیمه پای لوبي ورسېدل. تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوي. د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو 32 سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان له کرکټ بورډه غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوی د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي روډ سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهې مهم تاریخي افغانستان کې مرده. افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چې زموږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یو عزتمند ژوند بې برخه دي او په تیره خځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او هم غږی نه وي. باید په اصل کې د افغان خزو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خو بیا د شاوخوا دیر شو افغان خزینه فعالان او سیاستوالو یې ویډلې د کرکټ نړیوال شورا د بریتانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې پر اساس کې د پانتون استاد او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعال شکریا بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقوقو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی و همدا چې متوازی کو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي، د جمهوریت ملي سوري د دې په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي حالت دي طالبانو دی بیرغ لاندې لوب کوي.
د انګلستان او جنوبی افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لاوان ټیم سره د لوبي د لغوا کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤول نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده د فبروري په 28 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه یې په لاهور کې د فبروري په 28 له انګلستان سره ده او دریمه لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
بل لورته لسګونه افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینې نورو بنسټونو ته د یو لیک پاستولو له هغوی غوښتي چې د افغانستان د ملي ټیم له بایکاټ لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤولې او د بشري حقونو فعالې شبنم صالحي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نارینهو د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کېدو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کارنده تګلارو غور او کار وشي. صفی الله ستانگزی له اغلی صالحي سره مرکه کړې او په سر کې د لیک د محتوا او هدف په اړه پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غږ تر نړیوال ورسو او چې د افغانستان ښځې پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې ښځې د کور دننه د افغان په کور دننه نه سوی کولی شي په ورزشي فعالیتونو کې باید نارینه ونه کړي. یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډېر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غږ چې پر سوی د افغانستان د میرمنو پر استازولۍ پر سوی موږ له خطره غږ پورته کړو چې وکولی شي دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحي د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چې کوم غوښتونکي دي یا منتقدین دي دوی خپل خپل دلایل لري. لاغې ډلې دا چې ملي ټیم د دوی په خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د ښځو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. که تاسو ورته وګورئ آیا دوی د دې پالیسیانو مسؤول وو؟ د اجرا کوونکي وو؟ د نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته یو دغه نه وي اړیکه نشته. او له بل اړخه که ورته وګورئ بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسیو په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دوی پوسټونه کتلي دي. نو څه ډول او له بل اړخه که موږ دا اوس تصور کوو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سوه د ښځو وضعیت څه دا څه مرسته کولی شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولی. برعکس دا به د دې باعث شي چې هغه ځوان قشر چې د سرویګانو په اساس 80% یې تر 40 ټیټ دی او حدودا 80% یې تر 40 کاله ټیټ دی او له ټولو امکاناتو نه بې برخې دي. نه صحیح تحصیل ته لاسرسی کار حق نه لري. نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندې کړې دي او په یو ډول په سرخلاصي زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان د اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې هغه څونه کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د غوښ میرې نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولی شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په فیصله استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم ترېخو او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره متړانه یې فکر نه کوم چې دلته کوم منطقي تړاو
وي. احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
همدارنګه برتانیا میشتي افغانان غواړي د افغان کرکټ د ملاتړ په تړاو د یاد هیواد د پارلمان مخې ته لارینونه هم وکړي او د ځینو غونډو تابعیت هم کړي ده. د یاد لارینونو او غونډو د تنظیمونکو له ډلې بشیر غروال ازادي رادیو ته داسې ویلي دي.
دلته په برتانیا کې میشتو افغانانو سبا د پنځشنبه په ورځ 4 جنوري د 14 مینټې سره سمون خوري د برتانیا د پارلمان مخې ته د یوې اعتراض غونډې تابعیت ویلي ده. د اعتراض غونډې مخه ده چې د پارلمان غړو ته د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غږ ورسوي او د دوی د هغه کړنی یا لیک بغندنه وکړي چې د انګلند کرکټ بورډ او نورو نړیوالو ادارو ته لیږلی وو چې د افغانستان څخه له سیالیو انکار وکړي او یا په لویه کې د افغانستان په کرکټ بورډ بندیز ولګیږي. موږ د دوی د دغې دریز د غندنې تر څنګ دوی ته یو لیک هم استو. یو لیک هم ورته وسپارو چې په هغې کې مو د دغه موضوع په اړه باندې د حقایق پر بنیاد دوی ته وضاحت وړاندې کړی دی. هیله او توقع مو ورزنی ده چې خپل دغه دریز باندې بیا کتنه وکړي او د انګلینډ د کرکټ بورډ نه یې بیرته واخلي. دغه د نجونو د تعلیم تر څنګ د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم ملاتړ وکړي. د دې ورخوا مو نورو نړیوالو ادرسونو ته چې د کرکټ د نړیوالو شورا تر څنګ د آسټرالیا کرکټ بورډ او سویلي افریقا کرکټ بورډ هغوی ته مو په مستقیم ډول باندې لیکونه او برېښنالیکونه استولي دي. هغه وکیلان چې د دې لیک مشري تر غاړې ده هغوی سره په مستقیم ډول په تماس کې شوي وو تر څو دوی ته معلومات ورکړو او په دغه خپله پرېکړه له سره غور وکړي. درې تر څنګ مو په خواله رسنیو باندې هم ګڼ کمپاینونه پیل کړي وو تر څو هغه خلک چې د دغې غوښتنې ملاتړ یې کړی دی یا بورډ او یا د پارلمان غړو ته یې لیکونه استولي وو هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو چې د کرکټ په بندیز باندې د نجونو په تعلیم کوم مثبت تاثیر نه کیږي او موږ باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې تر څنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ او د لوبډلې ملاتړ هم وکړو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیا هم د چمپیونز ټرافی په خبرونو کې درته دا خبر لرو چې د سویلي افریقا او استرالیا کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړي. یادې دواړه لوبډلې په بی ګروپ کې له افغانستان سره سیالي لري. د طلانو جام لپاره تر دې دمه شپږو ګډون کوونکو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي دي، خو کوربه پاکستان او هندوستان لا لوبډلې نه دي اعلان کړي. د استرالیا په اعلان شوي لوبډله کې پاټ کمنس لوبډل مشر دی او په لوبډله کې الکس کیری، نتن ایلز، ایرون هارډي، جوش هازلیوډ، ټریویس هیټ، جش انګلیس، مارنس لبشاین، میچل مارش، گلین میکسویل، ماتیو شارټ، سټیو سمیت، میچل سٹاک، مارکس سٹاینس او ادم زمپا شامل دي. او د سویلي افریقا په لوبډله کې بیا ټیم بابوما د دوی لوبډل مشر دی او د لوبډلې نور غړي روسن والټر دوسن، ایڈن مارکرم، هنری کلاسن، ڈیوڈ ملر، وان مولڈر، مارکو ینسن، کگی سوراباڈا، کشو مہاراج، لونگی انگیدی، تبریز شمسی، ٹریسٹن سٹپ، ریان ریکلٹن او اندروک نارکیا دی. همدارنګه تر دې دمه پر افغانستان سربیره د انګلستان، نیوزیلند او بنگلادیش کرکټ ادارو هم خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. لکرکټ ټور زو د فوټسال سیالیو ته مهران غلامی په نړیواله کچه د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان شوی دی. د فوټسال د پلانټ ویب سایټ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 14مه نیټه په تیر 2024 زیږدیز کال د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته د نوماندو لوبغاړو نوم لړ خپور کړی دی چې افغان لوبغاړی مهران غلامی هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د په لومړي ځل په 2024 زیږدیز کال د فوټسال په نړیواله کچه په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې ترسره شوی وو ګډون کړی وو او په یادو سیالیو کې مهران غلامی ښې لوبې کړې وې. 18 کلن غلامی له خپلې لوبډلې سره په 2023 زیږدیز کال کې د فوټسال نړیوال جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې هم ګډون درلود چې نړیوال جام ته لار پیدا کړه. همدارنګه په 2024 زیږدیز کال د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې 5م مقام ګټلی وو. که څه هم ښاغلی غلامی د تیر فوټسال په نړیوال جام کې یوازې یو ګول وهلی و، خو هغه لومړنی افغان دی چې د فوټسال مخکښ جائزے تنو ماندے. د کرکټ له سوداګریزو سیالیو د افغانستان د کرکټ اکثره لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16مه نیټه پیل شوی د راتلونکي فبروري تر 8مې نیټې به دوام لري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتک، فرمان الله ساپه، محمد نبی، سمیع الله شینوار، درویش رسولي، زبید اکبری او څو نور افغان لوبغاړي له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای ش لوریزه لیګ په نوم یادیږي د جنوري په 9مه نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8مې نیټې به دوام لري. په دې لیک کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله تل هم لوبیږي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټوریا کیپیټل، نور احمد او نوید الحق بیا د ډربن سپر جاینټ په لوبډله کې شامل شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیگ سیالۍ بیا د روان جنوري میاشتې په 9مه نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي چې د راتلونکي فبروري تر 9مې نیټې غځیږي. په دې لیک کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بېلابېلو لوبډلو پیرلی دي. دغه لیگ چې د انټرنیشنل شلوریز لیگ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړی دی. دا وردا چې د جنوري په 14 نیټه د پاکستان سوپر لیگ راتلونکي پړاو ته هم د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول، چې یوازې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی د کراچۍ او نجیب الله زدران د پېښور زلمو له لوري واخیستل شول.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د فوټبال له ډګره هم درته یو خبر لرو. د بارسلونا لوبډلې د هسپانیې سوپر کپ په پایلوبه کې د ریال ماډرید لوبډلې ته سخته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د جنوري په 12 نیټه د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوه، د بارسلونا لوبډلې 15 او د ریال ماډرید لوبډلې 2 ګولونه ووهل. دا 15 ځل دی چې د بارسلونا لوبډله د هسپانیې سوپر کپ سیالیو پایلوبه ګټي او ریال ماډرید بیا یوازې 13 ځلې دغه سیالۍ ګټلې دي. د وردا چې د یادو کلبونو په ترکیب کې فوټبال ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي لوبیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وس د ځانګړي مرکې په دې برخه کې درته په چمپیونز ټراپۍ کې د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې په ترکیب د لوبل مبصر احمد فرهاد فدایي سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، یو وار بیا خبرونه ته ستړی مشي، د چمپیونز ټراپۍ لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډله څنګه ارزوي؟
بالکل، زه فکر کوم چې د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان د اعلان شوې لوبډله ماشاءالله ډېره مناسبه ښکاري. په دې سه تقریبا ټولو برخو ته مو په کې پاملرنه شوې ده. لومړي ځل لپاره به داسې فکر کوم چې موږ سپیشلیسټ بیټسمنان په کې ماشاءالله ښه ډېره اخیستې دي. نو د ابراهیم زدران بیرته راتګ، د صدیق الله تعالی اخیستل او بیا په میډل آرډر کې د رحمت شاه او د حشمت الله شهیدي په ټوله کې، نو د بیټنګ له اړخه ماشاءالله ښه پیاوړی لوبډله ښکاري. بیا هلته کې چېرته وګورئ آلراؤنډرانه ماشاءالله د حضمت الله عمرزي او د ګلبدین او د نبی او د راشد په شتون کې هغه برخه هم مکمله ښکاري. بیا په خپله د راشد شتون او ورسره د محمد نبی شتون په دې چمپیونز ټرافی کې، او بیا ورسره کوم فام کې چې فضل حق فاروقي ده او ورسره د فرید ملک اخیستل په سکواډ کې یا ایران سے وی لوبډله کې، نو ټوله کې یعنی هغه ځانګړی توازن ورته پکې، او بل په تیز باننګ کې نوید زدران باندې باور سوی ده. په پیګو سي هغه ماشاءالله پیس لري، پیس چټکه توپ چاونه کوي، او بیا دی موجب زدران په ځای باندې دی علامه غزن پر اخیستل. نو په ټوله کې چې تاسو ته وګورئ، د هر ډپارټمنټ د هغه سره وګورئ، که توپ هنه وګورئ، که توپ چاونه وګورئ، او که بیا ټول چاري ګورئ، نو هر برخه کې څو ګورئ ماشاءالله بالکل مناسب لوبډله اخیستل شوی.
هغه لوبډلې چې په 500 نړیوال جام کې سیالۍ وکړې، تر ډېره هماغه لوبغاړي غوره شوي دي. خو نوید الحق، مجیب الرحمن او ریاض حسن نشته، او پر ځای صدیق الله تل، محمد غزنفر او نوید زدران غوره شوي دي. دا بدلونه کولی شي دا ځایونه سم ډک کړي.
د بدلونونو په تړاو باندې که چېرته تاسو وګورئ، ریاض حسن او د صدیق الله تل پرتله کوو، که صدیق الله تل ډېر یو غټ د غټ پرفارمنس په اساس باندې رامخته شو، او هغه د ایمرجنګ ایشیا کپ سیاله یو اتلولي ګټلو د افغانستان لپاره، او په خپل مټ باندې اکثره لوبې ورته وګټلې، او همداراز کله چې زیمبابوې مقابل کې پروزنه سیالۍ کې غته فرصت ورکړې شو، سلیزه وکړله، نو هغه هغه مینټل ټفنس وښودو، او بل رایټ هینډ لفټ هینډ کامبینیشن هغه سره برابرېږي. نو دغه موضوعاتو په تړاو باندې ویلی شو چې اشاره دې ته وکړو چې صدیق الله تعالی ځان لپاره را جای انتخاب کړ. بل په فیلډنګ کې هم د خپل وړتیا وښودله. په سلپ فیلډنګ کې دی د افغانستان یو پیاوړی فیلډر دی، په ټوله کې په ډګر ساتنه کې دی ډېر ښه، خو په سلپ فیلډنګ کې دی بیخي پیاوړی دی. نو شاید دغه موضوعات ته په کتلو سره دی غوره سوی. نوین خود یو ورځنۍ سیالۍ نه مخکښه کړې ده، او دغه په ځای باندې نوید زدران راتګ، فکر کوم چې نوید زدران ښه ده، پیس لري او هوښیار لوبغاړی ده، او بل ډېره ښه سټیمینا لري. نو او ټولو نه ښه خصوصیت دا ده چې د مشرانو خبره اوري او په هغه باندې عمل کوي. نو زه فکر کوم چې انشاءالله نوید زدران به هم خپل راتګ جسټیفای کړی شي، او وبخښي چې هغه کې څه وړتیا وسته. او د علامه غزنفر او د مجیب زدران په تړاو باندې، خو مجیب تر اوسه پورې 100% نه ده. تیرو لوب لړیو کې چې کله ما کوچ سره خبرې کولې هغه ویل ستر اوسه هغه سل فیصد افیکټ نه ده، نو دې لپاره چې هغه سل فیصد افیکټ نه ده علامه غضنفر اوسه سره ده که چېرته بیا پرتله کېدل نو موجود ران په علامه غضنفر باندې برتري ځکه اخلي سره ډېره تجربه لري او دغه ویریشنز ریډ کول هم ډېر اسانه نه دي، بیخي اسانه نه دي دغه ویریشنز ریډ کول. نو او بل بیټنګ کې هم د علامه غضنفر نه دی، هغه بیټنګ پیاوړی ده، یعنی هغه ډیت کې سره سي درې څلور شپږ ځې درته والی شي، د سینه سي غضنفر یې نه سي کولی، خو د غضنفر په پرتله بیا مجیب ځدران په دې برخه کې کولی ده. نو که چېرته مجیب ځدران فټ وای نو بیا خو خامخا د دوی د دواړو تر منځ باید یو انتخابېدلی، هغه به خامخا مجیب ځدران وای. خو زه فکر کوم چې د هغه د سل فیصده فټ نه اوسېدل وجې نه دا داسې غضنفر انتخاب شوی ده.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې اټکل مو څه دی په چمپیونز ټرافی کې د افغانستان سفر تر کومې ځایه پورې وینئ؟
زه فکر کوم چې افغانستان انشاءالله په دې چمپیونز ټرافی کې مخته تللی شي. سویلي افریقا سره موږ مخکې لوبلړۍ کړې ده، ماتم ور کړې ده، صحیح دی یو څه لوبغاړي نه ول، خو پاکستان کنډیشن ته په کتلو سره او زموږ د سپین اټاک ته په ځانګړي توګه باندې کتلو سره زه فکر کوم چې سویلي افریقا او د انګلینډ غوندې لوبډلو څمګه تیریدلی شو انشاءالله. دا آسٹریلیا سره هم موږ کولی شو چې مثلا فیر لوبه وکړو او شاید ځینې وګټلی شو، ځکه چې د آسٹریلیا مایند سیټ دا راځي کله څوک چې چا چې لوبه ځینې ګټلي دوی بېرته په اټیکنګ کرکټ کې کله کله بیا د سیسه فایر بیک کېږي او د تا ډېر پیاوړي لوبغاړي سره زر وسوځېږي، نو تا ته یو موقع پر لاسه کوي. او بیا پاکستان کنډیشنز په ټوله کې د آسیا کنډیشنز داسې دي چې د افغانستان غوندې لوبډله هغلته خوشحاله وي. افغانستان هغلته ډېر زیات کرکټ کړی دی، د افغانستان لوبغاړو په کنډیشنز کې ډېر کرکټ کړی دی، لکه ټریننګ کمپونو ته هم هلته تللي دي او هغه کنډیشن سره مثلا ډېره برتیا لري. نو زما هیله خو خپله شخصي دا ده چې افغانستان انشاءالله تر دې موبایلو پورې لاره پیدا کولی شي، هغې نه مخکې هم تللی شي انشاءالله. الله دې وکړي چې دغه اتلولي وګټي، خو ډېر امکان شته چې تر دې موبایلو پورې انشاءالله وتلی شي.
احتیاط وجونکی او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د لوبلو میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زموږ خبرونه هم دومره و پایته ورسیده. په لوی الله مسپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
دنیا گیږي د اسمان په کنارو کې د اجمند لپاره سونه لوپی غور دا اغینا د دوه پانت منارو کې امواله دیونه په براس کور دا پلاس بسترو کی دیو تستگی کگی دم کلور دا رجوری جی خجالت پتوشان سرشپکاری دی پور بل فاقت کی دیت پاک لگا عزت تو سستی مکوی دی خفل عزیز وطن کی دا سستی دی منگ دی زان بی کم علی دا اولادو نکی را دی ماری بستان دا دی غمت خائی سنگین سیرت ولی خپل د لاس پو ننا هوکار سوج بل سڑی کو دا احتیاجت او پیسو بسامان وای بازار
د آزادی میلما
سلامونه وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و خو دې خبریالې سره خپل مین نه د پری کړی او خپل مین نه د پری خورغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي ورته وی چې څنګه په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته د میدان ورته ورکړی دی
سلامونه اوسه جان تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبريال یو پریزنټر اوسم د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال ازما سره مینه ډیره زیاته ولا نو تقریبا زه د دیارلس کلور شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه په غوښته وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنۍ ډي وی په نو باندې چې په کې د شو د وضعیت په اړه د شو د ستونزو په اړه می خبرې اترې کولې لمه ملمنو سره هم د سیل الکانو او جنو سره په ټول سره می د شو د غوښت کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونه درلودلې نو مینه می رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې سوله ما د غیس خبرو سره راغلم چې څنګه ماته پیدا سوله لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سوم رسنیس فعالیتونه مې پیل کړل غوښنه ورسې بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک پاتې سوله ما امنیت څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې سه فعالیتونه مې واټل وزن کی ورسره ولا غین ورسره به رااله مقابل تا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې 2008 مکان پورې ولا ما غین ورسره کله چې بیا نوې
حکومت اوس ګلالی جان پرمدی باندې به وګیو چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پرغی به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امستلات چې کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یو ډی ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې می یاز مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کومه زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و نو می غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په ورستوي وختونه کې چې ډیر و می کتل چې وزر ډیر ګډوډ کړي یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبريال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا تصور کې د دې زما مجبور کم چې لوطن څخه راوځم او پاریس په لور راس
بل بل دا پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفتې ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله غوښتل چې وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول کسم ما د ماجرات په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته ماجرین په څه ډول حالات کې ژوند کوي زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشتو په شنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخته وړل کز ماسترادونه سم ټول دولتي کارونه لغې نو روس ته زه بل شرط ولې جلمه الته چې دې ته مجبور کوم چې زه باید خپل پښو ودرېږم او خپل نوې ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوې د غږی لستونزو راته وای چې هلته مستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي وادونه کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، لستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړول ډېر عالي ولا، او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې، موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به موږ هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی، د خپل کور بدل کړی، له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړل چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخه څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم تر اوسه وخت پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې پاتې لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم، نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دمر ستونزو سره راغلي استي فرانسوي ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. مور سره نه ولا، کله چې قطر ته ولاړو هلته مور د نورو مجرونو وضعیت وکتل، چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول، چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه مور ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ شي. بیا په هغه وخت کې مور له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، مور ته ویزې څوک راځي، که څه هم مور دوه درې ورځې تیرې شوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته زموږ ویزه راغله پروژه فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونز سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونز سره به مخامخ کیږي، دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای په پانی او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو، حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتی ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او اده کل خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هېڅ خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغوی لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدله، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره سولو. زه یو رقم ګنګس ولم، چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزې سره مخامخ شوي یاست، بیا هم غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشت، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیاته خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنوګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې بل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خپرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جرون له وضعیت څخه هم خبر سي، چې هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالبو خاطرات څخه هم خبر سي، او د دې ترڅنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په همغه خپل مسله کې پاتې شوي سي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ انوانم هم دغه دی چې د ښځو بیګم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوم چې بل اخر فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکه به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودلې هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنۍ برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړی، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شرم نشته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به شن نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتلې، د دوی دا چلند چې به ما کتلې، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم، یو رقم نا امیدي احساس مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسو کله تاسو کومک نه کې، که تام دي زاینه مغازه کې کار کې ستا یو نوې تجربه ده، تام دي زاینه پیسې پیدا کې، یم دي زاینه خلکو سره آشنا کې، لم دي زاینه ته ژوند شروع کې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ول دل شي کله ماغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی بل ډول ماته کتل چې الته دې تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې لزابل نه تکابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی دی، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې ماوته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډیره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته دغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم، کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره پرسنې سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بل اخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړل، لکه د خوانځي له دوران دی راته وی ګولالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم دغه خبره لې سره پیل شوې و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم داری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شې ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیر خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي بډیر تشویق ولا ماغي بډیر خوشاله ول. اته دا مخ په لهيله دا وي پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یامي لسم سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکي. دا وي مره امینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله، ما چا به راته توفیر اوره چا به په ریښ کې نه ولا ما هغه نورم زه تشویق کړم چې زه باید لام پر رسنوي زو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر ذات ستون سره مخامخ شي، کورونې ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو، د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس د دې کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه؟ تاسو روحي نورم درکوله بل اخره دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړئ. اوسې جانې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې. ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتل چې زه دغه ځای عکسونه واخلم او راپور ور باندې جوړ کړم، د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري نه یم. دغه عکسونه ماته نه سي، دغه فلاتونه چې ما له دل یا دغه چلانس به ما له دې زور کم نه هلي به کم چې دا نه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی. خب خپل هیله به ملاله سره نور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله لاله سره نور
هم څو هڅول ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا لاله سره نور کوله هغه څه چې ته هڅول څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور تبي ما تقول شيء ت تبى قوي نجلي ت كنور سنة تي وشة زي أو يوشة زهر سك ولا سك تبغى غادي أما غز ما دمور مينا ولا غز ما دمور على زلي ولا شيء زبي بعرمي كم تلاسني ولا يوما د بياخ كبيم تلاسني ولا ولا ما تخبل دفتر ترايدو بري بيعلت ترا غز أي بري بيورلا لما أت زما درايس زما مور خبوري كده دودي يوما ترا وري دامال ت شيء زه أخبل هيلا للاسة وارنا كما نو ده شيء نن هر سيم دخبل مور لامال أيام
ام دغه کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دومره سختانه دومره ستونزو دومره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلر ایس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنې کې ستونزې ډېر زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دغه وزما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم کبار به دا خبره ډیره بدل کېدله هغه ایس کله وینا تنده سي کېدله او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشوي کوله ما مشه ورور مې چوکي کې راته ناستو ما بور سره خبرې کوله مرکیبي مور سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې هغه کورنۍ مینا سو دا ما مشه ورور او مور مینا مې وچی زه تشوي کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوسازی کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لغزې څخه مخته بيسي
البته فقا سرات زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي خپل وطن تنظیم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم
bale pa urusi ki bi ham dilta halat ta pakdu halat ta halat ta pakatu tumra de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ki bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سجان سنزله هم خط منی دي سنزله هم ډیر زیات دي زموش پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسوند سره زلام لاسو گریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما څه هدف چلرم یا څه ټارګټ چلرم ډېر زر به ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه مننه